د مشال ریډیو ګران اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر غواخیم او تاسو د مشال ریډیو د دې غړې د کوربه په توګه هرکلی وایم. دا واخ په پیښور کې د مسپخینی و بجه دا دلته د پراګ په سټوډیو کې د سحر نه بجې دي. په دې غړې کې درته بیل بیل ریپورتونه لرو د سیمه او د نړۍ له حالات او خبرو او همدارس یو 19 پروګرام د لوبو نړۍ هم درته وړاندې کوو. خود دې هرڅ تر مخه عبدالحی کاکړ ته ور ورکو، هغه به تاسو د سیم یو د نړۍ له حالاتو خبرې او خبرونه به درته اوري.
په شمالي وزیرستان کې د تښتونو د جاسوسي په تور د وژنو د مخنیوي لپاره وسلوالو د مرکبې په نوم یو شورا جوړ کړی. د فرانس د دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان له لوړپوړو چارواکو سره د لیدو لپاره کابل ته رسېدلی چې د افغان عسکر له لوري د فرانسیسي فوجانو د وژنو وروسته فرانس تر وخت له مخه له افغانستانه د خپلو فوجانو د ایستلو خبرداری ورکړی. چین پر ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د بیا پیلولو زور کړی دی. اوس خبرونه په تفصیل سره. په شمالي وزیرستان کې د تښتونو او د جاسوسي په تور د وژنو د مخنیوي لپاره وسلوالو د مرکبې په نوم یو شورا جوړ کړی. شورا پرون د جمعې د لمانځه وروسته په میرانشاه بازار کې یو خبر پاڼه ویشلې چې وایي هیڅ چاته د چا د تښتولو یا د جاسوسي په تور د وژنو حق حاصل نه دی. خبر پاڼه زیاتوي هر څوک چې په پټ مخ د چا د تښتولو هڅه کوي د هغو پر ضد د دفاع حق هر چاته ترلاسه دی. خبر پاڼه خبرداری ورکوي چې هر څوک په جاسوسي یا بل داسې کار کولو کې ککړ وي چې شورا یې بد ګڼي هغه ته به د دوی د تشریح شوي شریعت له مخې سزا ورکول کېږي. د مرکبې په نوم 15 کسیزه شورا ده. په شمالي وزیرستان کې د امریکا لپاره د جاسوسي په تور کې ګڼ شمیر قبایلیان د پټمخ وسوال لخوا تښتول شوي او وژل شوي دي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تیر شپه ناڅرګنده وسوالو د خیبر ایجنسی په تورخم باچا مینسمه کې یو سرکاري سکول په بارود ولوزولې دي. دوی وایي چاته هیڅ پکشي ځاني ځان نه دی اوښتي خو د سکول ودانۍ راپریوته ده. د خیبر ایجنسی د تعلیم د دفتر په وینا تر اوسه په خیبر ایجنسی کې شاوخوا یو اتیا سرکاري سکولونه په بمی چاودنه الوزول شوي چې 55 پکې په مکمله توګه له منځه تللي او څه د باندې 24 لږ زیانمن شوي دي. د فرانس د دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان له لوړپوړو چارواکو سره د لیدو لپاره کابل ته رسېدلی چې د افغان عسکر له لوري د فرانسیسي پوځیانو د وژنو وروسته فرانس تر وخت له مخه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو خبرداری ورکړی دی. لانګویټ جیرارد له زخمي شوو پوځیانو سره د لنډ وخت لپاره وکتل او نن به وروسته بیا له افغان ولسمشر حامد کرزي او د نیټو له نورو لوړپوړو چارواکو سره ویني. تمه کېږي د خپل سفر په مهال به نوموړی هغو فرانسیسي پوځیانو ته ور وړاندو خطرونو جاج هم اخلي چې دا وخت افغان عسکرو ته روزنه ورکوي. د ده د رپورټ په رڼا کې دا فیصله کېږي چې آیا فرانس به په 2014 کال کې تر ټاکل شوی وخت لمخه خپل فوجان راوغواړي او کڅنګه. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلیو دوی له فرانس سره په تماس کې دي.
We are in close contact with our French.
موږ له خپل فرانسوي همکارانو سره په نږدې رابطه کې یو او موږ به له دینه چې فرانس به په ډېر احتیاط سره جوړی شوی د افغانستان له انتقالي پروسې سره خپل همکارۍ ته ادامه ورکړي. د دې لخوا د بل کوم اقدام د کولو په خبره باور کولو ته تیار نه یو.
هیلری کلنټن. فرانس په افغانستان کې 3600 عسكر لري چې له 2001 کال راهیسې اتیا فوجان وژل شوی دی. تمده د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن کابل ته ورسیږي. مارک ګروسمن به له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر حلو ځلو خبرې وکړي. افغانستان له طالبان سره د امریکا د خبرو په اړه وضاحت غواړي. رپورټونه څرګندوي چې امریکایي چارواکو له نږدې 10 میاشتو راهیسې له طالبان سره د سولې خبرې اترې کوي. ګروسمن د دې سفر په لړ کې چې لږ تر لږه یوه اونۍ به دوام ولري د قطر په ګډون د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم لاړ شي. په قطر کې د طالبان لپاره سیاسي دفتر پرانستل سوی دی. دا مشال ریډیو دا او تاسو خبرو ناوړي. چین پر ایران د اټمی پروګرام په اړه د خبرو اترو د بیا پیلولو زور کړی. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وو هالوینګ ویلی بیجینګ د بندیزونو او فوجي نه بلکې د پرامن خبرې اترې د لاري د دې مسلې حل غواړي. نوموړي دا خبرې د چین په سفر ورغلي د ایران د ملي امنیت د ستر شورا د مرستیال سیکرټري علي باکر په مشرۍ کې یوې ډلې سره د لیدو پر وخت کړي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن ویلي وو ایران د خپل اټمی پروګرام په جاري ساتلو سره په یو خطرناک لار روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه له تهران غواړي په دې وروستۍ کې د ورکل سو هغو بیانونو په اړه خلوص ښکار کړي چې ویلو غواړي بیرته د خبرو اترو میز ته راسي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د امریکا قانون جوړونکو له ایران سره کاروبار کوونکو بهرني بانکونو ته د سزا ورکولو تفصیلي قانون وړاندې کړی دی. امریکایي چارواکي وايي په شام کې خرابې امنیتي وضعیت ته په پام سره په دمشق کې خپل سفارت په تړلو غور کوي. امریکا د سفارت د تړلو دمکې په داسې وخت کې ورکړي چې وايي ولسمشر بشار الاسد نور پر خپل هیواد پوره کنټرول نه لري. د جمعې پر ورځ په زرګونو کسانو د حکومت پر ضد مظاهره وکړي. په حمد شار کې مظاهره چانو شعارونه ورکول. مظاهره چان وایي چې همس شاره پریشان کې جمع موږ د وینې تر اخري څاڅکي پوري ستا لپاره قرباني ورکو. هم پرون د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه شپږ کسان ووژل سو. تر دې دوه ورځې مخکې عربي ټولنې ویلي وو چې دا پریکړه به کوي چې آیا د وینې تویدنې په درولو کې د پاتری راتلو سربېره هم خپل څارونکي په شام کې وساتي او کنه. د ولسمشر بشار الاسد په ضد د مظاهرو د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه په شارونو او شارګوټ کې ځای پر ځای کړل سوي وو. دا مشال ریډیو ده او تاسو خبرونه واوریدل.
اوریدونکو له عبدالحی کاکړ څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړی کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. تیر کال د پاکستان او امریکا اړیکې ډېرې خرابې وې. دا کال به دا اړیکې څنګه وي؟
شروع کے با لیگون تے دے کے با مشکلات بئی جولائی اگست میاش پورے زما خپل خیال اور سوچ تھا دے چہ دا تعلقات پر خکی گی.
دا چترال دا لوری ٹونل دا پرانستن خلق خوشحال کڑی دی.
ٹنل کلاوی دو سره مطلب د چترال عوام ته ډیر زیات سہولت شو, اسپیشلی سټوډنټ ته او چې کم مطلب ملازمت والا خلق دې اغه ته ډیر زیات سہولت شو. جی
د دې ترڅنګ درته ځینې نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. اوسې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ زمونږ خبرونه هر ورځ تاسو نه هګین ټي وي او تاسو د خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. اولنی رپورټ زو د پاکستان او د امریکای د په اړه د امریکا وایي چې د پاکستان سره به ملکی مرستې همداسي جاری وساتل شي. د دین اوړاندې امریکا ځینې مرستې پاکستان ته ودرولې او ځنډولې. په دې اړه هارون بچا رپورت لري.
د امریکا خارجه وزارت د جمعې په ورځ د خبر پاڼې په خبرولو وویل چې حکومت یې له پاکستان سره پیاوړي او د دوړخیزه احترام پر بنسټ ولاړ یو تعلق ته ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي امریکا له پاکستان سره د دوړخیزه اړیکو په جریان کې د ملکی مرستو انصر ته ډیر ارزښت ورکوي. د کومو په ترڅ کې بچي دغه هیوادو کول شي د یو زیات سوکاله باثباته او جمهوري دولت په توګه وځلیږي او دغه راز د امریکا او پاکستان دواړو هیوادونو د قومي ګټو د خوندیتوب لار هوار شي. بلې خواته راپورونه وایي چې په ممندو د ناټو د 13 نومبر میاشت د شپږشتمې نیټې تر بریدونو وروسته چې سلیریش پاکستانی عسکر یې قربانیان شول, پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا له مرستې د لاس پراخکلو په افغانستان کې د میشتو ائتلافي ځواکونو پر وړاندې له خپلې خاورې تېرېدونکي اکمالاتي لارې وتړلې او هم یې د بلوچستان شمسي هوایي ډګر چې امریکایانو به د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کاراوه په دوی خالي کړ. همداراز د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې له امریکا سره به خپل اړیکو ته له نوي سره کتنه وکړي. په داسې کې د امریکا د خارجه وزارت د 13 ورځې اعلامیه وایي چې د ممندو افسوسناکې پیښې له پاکستان سره په ملکی برخه کې د امریکا د مرستو لړۍ نه ده اغیزمنه کړې. د وزارت خبر پاڼه د دغه امریکایي امداد د لنډ تفصیل په وړاندې کول وایي چې په 2009 میلادي کال کې د کیری لوګر برمن د قانون له منظورېدو وروسته د امریکا حکومت د 2.2 بلین ډالر په ارزښت ملکی مرستې چې 5.5 میلیونه ډالر بیړنۍ بشري مرستې هم پکې شاملې دي پاکستان ته ورکړې دي. خبر پاڼه په ځانګړې توګه 13 یعنی 2011 میلادي کال یادوي چې وایي پاکستان پرانتې پکې د 855 ملیون ډالر په اندازه ملکی امداد چې بیړنې بشري مرستې پکې نه دي شاملې ورکړې ده. د امریکا د خارجه وزارت اعلامیا زیاتوي پاکستان ته په ملکی برخه کې ملاوېدونکو امداد د دغه هیواد د توانایي اقتصادي ودې د سرحدي سیمو د خوالي عامه پوهنې او روغتیا د سکتورونو د پیاوړتیا لپاره کارول شي. وزارت دغه راز د تیر کال په موده کې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا ایالت کې د 210 کیلومتره اوږدو سړکونو په جوړولو کې د امریکا د مرستو یادونه کوي او ادا کوي چې د پاکستان د خصوصي سکتور د پرمختیا او هم د دې هیواد د مدني ټولنې د پیاوړتیا په موخه ځینې پروژې تمویل کړي دي. باید وویل شي د امریکا حکومت په دا ورستیو کې د پاکستان د پوز لپاره د ټاکل شوو امریکایي مرستو یوه غټه برخه کته کړې ده. راپورونه وایي امریکا له پاکستان سره د خپل پوځي امداد د بیرته پر ځای کولو لپاره شرطونه ایښي دي. یو دا چې پاکستان په خپل خاوره د موجودو ترهګرو ډلو په تیرا د حقانی شبکې پر ضد کوټلې اقدام وکړي، یو بل دا چې افغانستان ته د هغه کیمیاوي سرې د لیګ د مخاوني سي چې ویل کیږي هلته یې یاغیان د لاسي بمونو په جوړولو کې کاروي او بهرني ځواکونه پرې وژني. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په 2018 کال کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوې چې د پاکستان او امریکا اړیکې بل تر هر وخته زیاتې خرابې کړې. پاکستان ویلي له امریکا سره اړیکو ته له سره کتنه کوي. په دې اړه عبدالحی کاکړ رپورټ لري چې دا کال به د پاکستان او امریکا اړیکې څنګه وي.
د پاکستان او امریکا اړیکې د سړې جګړې تر پایه خورا ښې پاتې شوې، خو له دې وروسته د دوی اړیکو لوړې ژورې لیدلې. په 2001 کال کې چې د ترهګریزې جګړې دواړو هیوادونو څومره سره نږدې کړي وو، هغومره یې په 2011 کې لرې کړل. خو د ترهګریزې جګړې کې د پاکستان او امریکا په اړیکو نظر ساتونکی بریګیډیر اسد منیر هیله مند دی چې د 2011 کال په پرتله به سږ کال اړیکې ښې شي.
واقعات شو کنا دی ریمن ڈیوس والا کیس شو، اسامہ والا کیس شو، اگے نہ پست دادی بمن دان نے او اللہ نو دا سیدی کی پاکستان کی یو فضا جوڑا دے امریکی خلاف نو دا سی واقعات دی فوج دان دی او حکومت دان دی او پریشر راو دی نو اگے وجنا گئی خپل دا غواړم چې موږ امریکای سره او ما غشانته مرسته او کوسنګ چې مخکې وغوړې نشي کوله. ما خپل دا سی لګی چې دی 2012 کې بدی حالات کې کوتي حقیقي کدی کې به صدا سے غټه واقعا او نشوا.
هم دې تور ته نظر د دواړو هیوادونو په اړیکو نظر ساتونکو یو بل کارپو خالد عزیز هم لري.
ما ته دا اختیاری چې دا شروع کې به لګون ته دې کې به مشکلات به وي جولای اگست میاش پورې. زما خپل خیال او سوچ تھا دے چې دا تعلقات په حقیقي یو خدا افغانستان کې روغ روان دي او پکار دا دے چې امریکا او پاکستان دواړه یو سین کې دې سیز دا ګوري دانی چې الټا اختلاف راشي. دویم دا دے چې دا کیسه چې ختم شي افغانستان کې بیا دا نیټو ترانسپورټیشن سیستم چې دې د پاکستان په ذریعہ افغانستان ته فوج کا کومک چرسی آغا ضرورت بنا پاتی کی گی چا آغا ضرورت ختم شی دا پاکستان کے دن نا چی کمی و خلق خپا کی گی دے خبرہ باندے آغا شیبہ رک شی.
دیسی میزو چارو کارپو احمد رشید دا امریکای تینک ٹینک سی ٹی سی سینٹینل مجلے تا دا پاکستان و امریکا پاڑی کو یو تفصیل مقالہ لکڑے. نموڑی وائی پا 2012 کی دا دوارو حوادونو دا پوز ترمنز دا اڑی کو دا شکی دو امکان ستا خدا زلبا شای پاکستان لامریکا سر دا پخوا پچیر پراخ کمک و نکڑی. که چا هم دری وارا کارپوهان دا پاکستان و امریکا دا اڑی کو دا شکی دو ورندوی نکوی، خور سر دا اڑی کو دا نورو خرابی دو ویر هم لری. احمد رشید وائی لمڑی خطر دادی تمکی چې امریکا به د حقانی شبکې پر ضد په راروان سپرلی کې له 10 څخه تر 40 زره پورې عسکر له جنوبي افغانستان څخه په مشرقي برخو کې ځای پر ځای کړي چې د پوینا د به کېدای شي د امریکا له پاکستان سره اړیکې نور هم ترنګ لیکړي. احمد رشید آن دا امکان هم په ګوته کوي چې کېدای شي د امریکا او پاکستان نیخ په نیغان شتي وسی. د احمد رشید په وینا بل خطر د پاکستانی طالب مشر مولانا فضل الله په کونړ کې شتون دی او کېدای شي پاکستان هلته مداخله وکړي او سرحدي لانجه رامنځته شي. د پوینا دریم خطر په پوله د نیټو او امریکا د هلیکاپټر لخوا د پاکستان د فضائي حدودو د خلاف ورزي په صورت کې د دې هیواد لخوا د غبرګوندي. خو د کارپو اسد منیر په وینا د پاکستان په کورني سیاست کې ممکنه بدلونونه هم د پاکستان او امریکا د اړیکو د خرابېدو سبب ګرځېدلای شي.
هغه کې ګوري چې یو خو کدل ته الیکشن شو او یو داسې حکومت راغلی چې ریډیجی موږ په کار کې دی وارن ټیرن نه وځو او دویم داسې دی چې دا بارډر باندې چې کومه حادثه کیږي دا مخکیم شوی دی. کدا چې لږ غوند مې اوسې جوړ شو کدی کې 24 کسان مړ شو هغه کې 2-3 یا داسې حمله وشوا نو به د خرابي
خو کارپو خالد عزیز بیا وای په پاکستان کې انتها پسند مذهبي سوچ لرونکو کې کېدای سي د دواړو هیوادونو د اړیکو په خرابولو کې یو ډول رول ولوبوي.
زمونږ وطن کې داسې خلک شته چې هغه دا وزنوم چې هغه غلط وایي، هغه سوچ داسې دی او هغه چې کوم یو هغه ترخکاری هغه ګوري چې پاکستان چې دی د خپل ډایرکشن چې دی ولې چې مونږ ځان ته ایډیولوژیکل اسلامک سټیټ وایو لګیو اغه نمون خپل ډایرکشن بدل کړی را اغه وړي چې مو خپل دا ډایرکشن چې د اسلامیک سټیټ ول دا قائم ساتو او هغه خپکیږي دا یو تھریټ دی چې دا تعلقات باندې همیشا حاوی کې دیشي.
قسم د پاکستان او امریکا په 2012 کال کې د اړیکو په اړه خوشبيني او ویری د دې کارپوهانو په وړاندوینو ولاړ دي چې د مبصرونو په فکر حتمی نه دي. د دوی په وینا په عملی ډګر کې د دواړو هیوادونو اړیکې ممکن ده چې بل شکل خپل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو یو پاکستانی نژاد امریکایی منصور اعجاز چې په امریکا کې د پاکستان په پخوانی سفیر حسین حقانی تور لګولی و چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په خوښه یې له امریکا څخه په یو خط کې د پوځ د وکوندو کمال غوښتنه کړې وه پاکستان ته په دغه کیس کې د اوریدنې لپاره روان دي. په دې اړه حسیبه شهید په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله غولی.
منصور اعجاز چې کوم دی هغه پاکستان ته راتګ حواله سره منصور اعجاز په خپل دا خبره کړې ده چې زه خپل تاریخ چاته ځکه نشم خودلې چې زه تر اسلام آباد تر اوره سم بیا به ټول دغه ته مطبوعات لارې ټول چې کوم خلک دي هغه ته پته ولګي. ولې د منصور اعجاز وکیل اکرم شیخ چې کوم دی هغه دا خبره کړې وه مخکې د حکومت پاکستان نه د هغه د حفاظت لپاره د پروتوکول یعنی سکیورټي غوښتنه کړې وه. کوم چې دا خبرونه مخکې تر اغلي دي چې د دفاع داخله وزارت چې کوم دی هغه په دې خبره باندې متفق شوی دي چې منصور اعجاز ته سیکیورټی چې کومه ده هغه ورکول کېږي. ولې په دې تر اوسه پوری حکومتي کم چارواکي چې کوم دي د دې د خبرې لا پخله نه کړی چې هغه ته به سیکیورټی ورکول کېږي یا نه. خو کم خبرونه چې په مطبوعاتو کې راغلي دي او داخله وزارت لخوا چې زمونږ کم دغه دي زرای دي کم هغه نه چې مونږ پښتنه کړی ده نو هغه دا خبره کړې ده چې حکومت په دې خبره رضا شوی دی چې منصور اعجاز ته به سیکیورټی ورکول شي. د رواني میاشتې 15مه نیټه ده په دې باندې به بیا د کمیشن چې کوم اجلاس دی هغه به کېږي. نو دا خبره شوې ده چې منصور اعجاز چې کوم دی هغه به د 15مه نیټه نه مخکې پاکستان ته راسي او په 15مه نیټه د عدالتي کم کمیشن چې کوم دغه کېږي نو هغه ته به وړاندې کېږي. او د منصور اعجاز دا خبره کوي چې ما سره ډېر ثبوتونه راسره دي او هغه به زه کمیشن ته چې کوم دی وړاندې کوم.
دا مشال ریډیو ده.
د برتانی اکانومیست مجله په خپل څېړنیز مقاله کې وایي د پوز او عدالت په منځ کې راګیر د پاکستان حکومت کې دي شي لا پر ځای پات شي. د مقاله مهم ټکی ل عبد الحی کاکړ څخه ورو.
اکانومیست مجله وایي د پیپلز پارټي په مشرقي واکمن اتحاد له فوج سره د لانجمن خط او له عدالت سره د سویټزرلند حکومت ته د خط نه لیکلو پر سر په یو جنگ اخته دی. د مجلې په نه په دې لړ کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالت ته وړاندې شو او اوس به د فروری له لومړۍ نیټې اوریدنه بیا پیل شي. له دې وروسته اکانومیست د فوج او حکومت ترمنځ د لانجمن خط په اړه د راپورټ سو اختلافات ذکر کوي. مجله د لانجمن خط د لیکلو شاته پرتي وجه بیانوي او وایي پر ځای د دې فوج له موقع څخه په ګټه اخیستو سره له ولسی حکومت سره وفادار شولې وایي. خو د برعکس دا سکندل داسې استعمال کړي چې ګواکې حکومت بے باور او غل دی. مجله پر مخ کاږي فوج دا وخت له اسلامي اروپا سره په جنگ اخته دی نو نه غواړي د پاکستان د کمزوري معیشت ذمہواري پر غاړه واخلي او د دې ترڅنګ ورته د جنرال مشرف غیر مقبوله واکمنی هم یاد ده. اکانومیست وایي په عربي هیوادونو کې ولسی پاتون هم د پاکستان فوج ته دا پیغام ورکړي چې په پاکستان کې به امریت شنوي. د مجلې په خبره هم د غټولو وجو فوج په دوام یعنی پلان بی کار کول ته مجبور کړي چې اصطلاحاً ورته نرمه کودتا ویل کېدای سي یعنی دا هله چې عدالت یا پارلمان به پیپلس پارټي لواکه لری کړي. خو مجله وایي یوسف رضا ګیلانی له پارلمان د جمهوریت په ملاتړ کې د اعتماد ووټ ترلاسه کړي او دا ډول عدالت هم وړاندې شو. اوس که عدالت د وزیر اعظم د نیولو حکم پولیس ته ورکوي نو هغه دا کار شایي ځکه ونه کړي چې هم دغه حکومت ته ځواب دی. او له دې وروسته که عدالت فوج ته د دنیول ووای نو کېدای سي د فوج هداګام یو ډول سم کو دي تا وګڼل سي. اکونومیست پرمخلي کی بلخوا د سبریشي فوج پیپلس پارټي چیلنجوي چې یا خو جنرال اشفاق پرویز کیانی له چوکۍ لري کړی یا بیا یو څن څه ګام واخلي. خو د مجلې په وینا پیپلس پارټي بیا فیصله کړې ده چې کچرته خامخا یې حکومت لمنځه ځي نو بیا باید هرومرو یې فوج لري کړی چې دارنګه دوی ولسته ځان مظلوم ښکاره کړي. اکونومیست د پیپلس ګوند یو مشر سنیټر نګیر بخاري له خولې وایي سیاست د اعصابو لوبه ده. د مجلې په وینا تر اوسه آصف علي زرداری د دشمنانو حزب اختلاف عدالت او فوج پر ضد خپل اعصاب مضبوط ښودلې دي.
عبدالحی کاکړ مورید اوریدونکو د چترال لواری ټنل چې د تګ راتګ لوی لار ده د کال د یخنۍ په موسم کې پرانستل شوې ده چې د چترال څلور لکو نه زیاته آبادی ته تلوي اسانتیا مخې ته راغلې ده. نیاز احمد خان په دې اړه خلک غږولي دي او ریپورت پیلر
د چترال لواری ټلن یعنی د تګ راتګ سورنګ چې د پاکستان حکومت په کال 1902 کې شروع کړي منصوبه وه چې د لواری په مقام سکم 9 کیلومتر سورنګ دی او چترال ته د تلو اسانه لار ده. اوس پرانسته شوې ده دغه سورنګ لارې جوړولو سره د چترال اولس ډیر خوشاله دي او وایي چې وړاندې به د چترال لار د شپږو میاشتو پورې په یخنۍ کې بند وه او له وجې به د چترال څلور لکه نه سیوا خلق د سختو مشکلاتو څخه مخ وو. په دغه اړه یو مشر نور عجب خان د چترال ایون اوسیدونکي وایي
کله پورې چې دا لواری ټنل بند وو لواری ټنل نو مونږ هغه حالات کتل دي چې مونږ همیشه په صدر کې د پی آی اے او زمونږ په منځ کې یو غټه جګړه وه. پولیس لاٹھی چارج ایون خلق داد چې دې حد تر رسیدل چې هغوی سره پیسې ختمې دل خپل وسکټ خرڅولې ټوپۍ خرڅولې د بس کرایه ورکول د پاره او ما ته هغه هم یاد دی چې یو ملا دې پدغه دې د ډبګری کی اغا خپل شاته یو جماعت یو بیک ډور کولاو کړو د چترال د پاره تاکي هغه خلق په جماعت کې شپګي په خوا دا او چې کله چې ټنل نو اسٹاکس دا او چی اوی غټ غټ مالدار خلق سامان سٹور کوله او دیا په دې جیمی کی دومرا په ګران خرڅول چې هغه زمونږ د استطاعت نه بهر وځي.
یو زده کوونکی محمد فاضل وای چې ټنل یا د سورنګ لار پرانستو سره د نولو خرقو سره سره زده کوونکی هم ډیر اسانتیاګان لري.
ټنل کولاویدو سره مطلب د چترال عوام ته ډیر زیات سہولت شو اسپیشلی سټوډنټ ته او چې کم مطلب ملازمت والا خلک د هغه ته ډیر زیات سہولت شو جی او دې سره ډیر زیات ټیم بچت شو جی. نو دا پنج غنټې د دیر نه چترال پورې مزل او مخکې اوس په دوه غنټو کې مطلب دې ځنه گاڑی چترال ته رسی جی.
د چترال دغه یو واستوی لار لوري ټنل د لوی دیر ناصرف لس کیلومتره لری ده او د لوی دیر مقامی بازار اسوسییشن جنرال سیکرټر محمد ایوب وای چې لدی وجه د دیر بازار کاروبار هم خاص شوه ده.
ډیر خاص پروته رزی دلته سبزی او غوخه او سره وریج وړو دا ټول شي نه موږ نه وړي په وخت دا غي سره په دې بازار ډیر خاص سر لیدل عام دکاندارانو ټول ته هوټل والو ته په کې ډیر خاص دا شوه ده ریلیف ملو شوه ده
فلحال پتہ کا سرنگ کے لوئی گاڑی یعنی ٹرکونا دا سا وقت پورے دا تگ را تگ لپارا نپری دی پتہ اڑا سرنگ مخی تا ٹرکونو یو ڈرائیور مشال ریڈیو تا اویل
میں بچا روان دیتا اور پشاور نہ روان شیو جو چترال تا اور ماوری دی بس دلتا آرمی والا دی بس دان نپری دی ڈمبر دی داریو یخنیم دا گاڑی پاس آبی گی منگم پاس آبی گو او بس ولاړ انتظار ته چې کله تا پیش کو بس بیا بزونه
ولې د دغه پاړه مقامی د پاکستان فوز لپټنن ابتاب وای چې پله لوی ګاډي ټنل ته نه پریدو ځکه د لار لا مکمل نه ده او کار پر روان دی. خو بیا هم روزانه د یو نیم سل نواله تر 200 پورې ګاډي په دې لار باندې تګ راتګ کوي.
درز تقریبا 150 نه 200 ګاډي پورې تقریبا ګاډي زی تقریبا ټرک کې دا اسه غټ غټ مال زی کنه نه تقریبا پیپ میپ شوې دا وړو چول دا چینی منی او دا سه سامان زی اور دین لوا چ دی سوالے گاڑ ڈی زیاد زی نگر دا دین چترال پوری اتمرگر نا یا خبر نا چترال تزی دا سه تو اور ڈیر شین گا اس مشکلات نا دل دا ڈوزر لگیا دا مشین لگیا دی غا بور صفا کی لار بندی گی نا بالکل اس غا لار مشکلات نشتا
د چترال دغه لوی لار پرانستو سره د چترال اولس لوی ستونزه سه د پوری کم شوی دا ولې بقامی خلق وای چې دغه لار دی نور هم په حق چې هر قسمه گاڑی پرې تل راتلی شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو لواری ټنل چترال.
او سم د افغانستان پر خوازو په افغانستان کې د افغان پوځي په لاس د څلورو فرانسوي پوځیانو د وجلو شپاړس د ټپیانولو له پیښې وروسته فرانس په افغانستان کې د افغان پوځیانو د روزنې بهیر ځنډنې کړه. په افغانستان کې پوځي عملیات هم وځنډول. په دې اړه افغان چارواکي څه وایي او غبرګون یې څه دی؟ دا د حمید مومن په رپورټ کې.
افغان کتونکو د فرانسې د حکومت دا پریکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې بهیر او له دوی سره ګډ پوځي عملیات ځنډولې ناسمه بلله. د جنرال عتیق الله امرخیل په وینا دا لومړنۍ پیښه نه ده چې په افغانستان کې پیښیږي، بلکې تر دې مخکې هم څو څو وارې د ملي اردو د سرتیرو لخوا بهرني ځواکونه په نښه شوي او د دې اساسي له د ملي اردو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ دی.
زه فکر کوم چې د فرانسې دا پریکړه د صحیح پریکړه نه وي، ځکه چې دا خو دښمن خار چې خپل وار کوي. په هلمند کې دا کار شوی او په نورو منطقو کې دا سر شوی، نو واضح خبره ده چې دښمن خو قرار نه درس خامخا به کوشش کوي افغان اردو په لیکو کې خپل
خو افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د نفوذ خبره ردوي او وایي چې د دې پیښو تر شا تر ډیره شخصي خصومتونه، کینې او یا هم رواني ناروغۍ موجودې وي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وویل چې دوی په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. خو بل لور ته په کابل کې د ایساف ځواکونو ویان وایي چې دوی که څه هم د ملي اردو سرتیری نیولې، خو د پیښې د علت پاړه هم معلومات نه لري. جنرال کرسن جاکوبسن ویل چې د دوی تحقیقات په لومړنیو پړاوونو کې دي.
Well,
دوی موږ په ډېر دقت سره د خوښینونکو پیښې او د هغې د پسمنظر په اړه چې نن سهار رامنځته شوه خپل تحقیقات کوو، خو اوس موږ د دې پیښې او زموږ د ائتلاف د سرتیرو د وژنې له امله خوښین یو. او د تل په شان کله چې د وسلې د استفادې مسله راځي، نو موږ په ډېر دقت سره د هغې د لاملونو په اړه تحقیقات کوو. خو د وسله په اړه زموږ تحقیقات په لومړنیو پړاوونو کې دي او لا نشو کولی د پوښتنو ته ځواب ورکړو. فرانسه اوس مهال په افغانستان کې سبا باندې درې سرتیری لري چې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت کوي. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د فرانسې شاوخوا 80 سرتیری وژل شوي دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او سم یو کلتوري رپورت. د قبایلي سیمې او د دې سره تړلې سیمې شاعرانو یو مرکزی جرګه جوړه کړې ده چې نوم یې وړله قبایلي ادبي جرګه یې ده. دا جرګه په رسمي توګه د جرګې د منشور او دستور د لاندې وټاکل شو چې د جرګې د صدر قیس افریدي په وینا د امن او د کلتور د بحالۍ لپاره به کار کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د همکار رپورټر
د باجوړ ایجنسی نه تر جنوبی وزیرستان او د دې سیمو سره تړل شوی د شپک فرنټیر ریجنز شاعرانو د قبایلی ادبی جرګې پر نوم تنظیم جوړ کړي او پرونې د دوه کالونو لپاره تنظیمي ټاکنې هم کړې دي. د تنظیم صدر او د خیبر ایجنسی اوسیدونکي شاعر قیس افریدی وای د امن راوستو او کلتور د بد ساتلو لپاره کوشش روان کړي دي.
د امن او د مونږ خپل کم کلتور دے ادب دے نو د هغه دے بچ ساتنه دے پاره چې کوم دے مونږ هغه حل زلې راولاندې کوو چې کوم د حالاتو په وجه باندې لګي شاته شوی وي، نو مونږ دا کوشش بیا شروع کوو چې یاره مونږ هغه کوم سیزن چې مونږ نه خرابېږي او ختمېږي، نو هغه سیزن بیا راژوندې کوو. ادب هم چې کوم دے په دغه حالاتو کې زمکه تنه نوته، نو هغه ادب مونږ بیا راولاندې کوو چې په دې کې د هغه ظلمو او د هغه ضرورت لیکلو یو ځل بیا برخره شي.
د تنظیم سیکرټری جنرال او د محمود ایجنسی اوسیدونکو غلام حسین محب نمو و پختل تاسو دستور جوړ کړي او سو اهداف مو دي؟
هغه په منشور کې دا شامل دي چې موږ د ټول قبایلی سیمو شاعران را یو ځای کوو او د دې د مسلو د حل لپاره په منډه وو دي ته چې کوم مسایل په ټولنو کې د کانت د دې اخراجات ته پوره کړي هغه لپاره کوششونه کول او دا چې شاعران څنګه ډېر خمایي د قوم نمندګي کوي خو دا غي د کتابونو وسیله کې کتابونه پراتي دي ناچاپه هغه به چاپ کوو. دا چې په بخور یو مرکز جوړول چې د ټول شهر پر غونډي کې دفتر په شکل کې ادا سي او مرکز دي، دا مقاصد دي زموږ دي.
د وزیرستان د سیمې اوسیدونکو یو شاعر چې د جرګې غړی دی عمر شاکوټي نوميږي، هغه په دې ډیر خوشاله و چې اوس به د باجوړ نه تر وزیرستانه ټول شاعران د پښتو ژبې بیلابیل ټکي له یو بل سره شریکوي.
نو دې لپاره د اوس کوم چې پلیټ فارم جوړ شوی دی کنه، په دې باندې جمع کېدل دي او په دې باندې موږ ته سبق خودل دي او ویل دي کنه نورو ته. زما په خیال باندې چې دغه سبقونه موږ په خپلو کې وایو او په دې پلیټ فارم باندې موږ جمع کېږو. ګرانه خبره ماته نه ښکاري کنه چې تاسو مېمن وروڼه چې کوم دي، لا پېښور وروڼه چې کوم دي، کنه لیا افریدی دي، دا د وزیر ده کې په اسانه باندې.
د جرګې لپاره نائب صدر شهاب وزیر، د خزانه سیکرتر حلیم افریدی او جوان سیکرټری شاکر الله اورگزی هم وټاکل شو.
اوریدونکو تاسو دا رپورٹ واورید، اوس هم په پیښور کې یو نیمه بجې کېدونکې ده. عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی، هغه به مو د نړۍ او د سیمې له حالاتو خبرې او تاسو به د دې وخت تازه د خبرونو سرټکی درواورئ.
په شمالي وزیرستان کې د تښتونو او د جاسوسۍ په تور د وژنو د مخنیوي لپاره وسلوالو د مراقبې په نوم یوه شورا جوړه کړې ده. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تیر شپه ناڅرګند وسلوالو د خیبر ایجنسۍ په تورخم سیمه کې باچا مینه سیمه کې یو سرکاري سکول په بارود والوزولې دي. د فرانسې دفاع وزیر په داسې حال کې افغانستان ته له لوړ پوړو چارواکو سره د لیدو لپاره کابل ته رسېدلی چې د افغان عسکر له لوري د فرانسیسي پوځیانو د وژنو وروسته فرانس تر وخت لمخه افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو خبرداری ورکړی. تمه ده د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نن کابل ته ورسیږي. چین پر ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د بیا پیلولو زور ورکړی دی. امریکایي چارواکي وایي په شام کې خرابې امنیتي وضعیت ته په پام سره په دمشق کې د خپل سفارت په تړلو غور کوي.
عبدالحی کاکړ ته د خبرونو سرټکی وړاندې کول. او ردونکو اوس هم د پاکستان څخه د پاکستاني ورځپاڼو غټ ټکی تاسو ته سراج زهیر له اسلام آباد را لګلی راځي چوي.
نن مقامی ورځپاڼه خپلې ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سپریم کورټ ته حاضرېدل او په خلاص زړه هر څه د مخ کېدل دا خبره ثابته کړه چې وزیر اعظم د عدلي احترام او عزت کوي. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم دا ګام عدلي هم مستایلو چې وزیر اعظم دومره په خشن راغې او خپل موقف یې وړاندې کړو. ادارې مخکې لیکي چې اوس خبره د صدر آصف علي زرداری د استثناء ده، نو هغه هم د وزیر اعظم وکیل بیرسټر اعتزاز احسن پر ڈاگ کړه چې نه یوازې پاکستان کې بلکې پټوله نړۍ کې صدر ته استثناء تر لاسه ده. ادارې لیکي چې د اعتزاز احسن د دې خبرې او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالت ته حاضرېدلو د حکومت او دلی ترمنځ د ټکراو متعلق محاضرای ختم کړه او پاتې شو د ملک د نورو بحرانونو معاملہ، نو هغه به هم که خدای کول رو پر رو هوار شي. ادارې اخر کې لیکي چې د صدر د استثناء معاملہ اوس عدالت ته راغلی ده او د عدالت لوی بینچ به دې فیصله کوي. نو باید چې عدالت فیصله ټول اومنی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری مشرۍ کې څلورتنی بینچ په زړو ووټر لیستونو باندې د زمینی ټول ټاکنو نه کول حکم ورکړی دی او الیکشن کمیشن یې د دې خبرې پابند کړی دی چې زمینی انتخابات به په نوو ووټر لیستونو کولای شي. ادارې لیکي چې عدالت د غیر آئینی انتخاباتو نه د بچ کېدو لپاره د انتخابي فهرستونو ټیک کولو او د مستقل الیکشن کمیشن د قیام لپاره ضروري خبرې ته پام راګرځولی دی. ادارې مخکې لیکي چې د آزاد او خود مختار الیکشن کمیشن جوړولو کې به وخت لګي، نو په دې سبب د شلم مجوزه آئینی ترمیم تر لاندې دا سات چیف الیکشن کمیشنر ته د الیکشن کمیشن اختیارات ورکولو لپاره حکومت ګامونه پورته کوي، د کومې وروستو چې به په زمینی انتخاباتو د اعتراض کولو گنجائش ختم شي. ادارې اخیره کې لیکي چې هیله ده چې حکومت به د عدالت په حکم باندې زر تر زره عمل وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې په حالاتو د نړۍ مطبوعاتو څلیکلي دا هم دروو د واشنگتن پوسټ په رپورت کې راغلي چې افغان انتظامی د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو پریشانی ښودلې او لیکلي چې افغان چارواکي دا خبره په یقین نشي کولای چې په دا خبرو کې د دوی زیات چرته دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل رپورت کې لیکلي چې افغان ځواکونو خو په امریکایي او ایتلافي ځواکونو په بریدونو کې ډیر والی راغلی. شاهین بنیرې د دې دواړو مقالو غټ ټکی دراوړي.
واشنگتن پوسټ په خپل یو راپور کې لیکي چې سره د دې چې افغان ولسمشر حامد کرزی په کلونو د دې خبرې وکالت کړي چې د جوړجاړي خبرې د افغان جګړې یوازینی لار ده، افغان ولسمشر لا دا پریکړه نه ده کړې چې د روغې جوړې په اړه پر روانو خبرو کې برخه اخلي او کنه. د ولسمشر کرزی مشران وایي چې د امریکې او طالبانو په خبرو کې ولسمشر کرزی د دواړو خواو لخوا یو اړخ ته ساتلی شوی دی. سره د دې چې ولسمشر کرزی په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په خبره خپله رضامندي ښودلې، ولې د نوموړي انتظامیې د امریکایي چارواکو او وسلوالو په خبرو اترو پریشانی ښودلې او لوړپوړي افغان چارواکي دا په یقین نشي ویلي چې په دغه خبرو کې د دوی ځای چرته دی. ورسپانه لیکي امریکا په دې ټینګار کوي چې ولسمشر کرزی یې د خبرو اترو د پیل نه خبر ساتلی دی او د طالبانو سره وړومبې اړیکې د دې لپاره وي چې د رښتینې خبرو د پیل نه وړاندې دواړه اړخته باور قوي کړي شي. امریکایي چارواکي دا هم وایي چې د ولسمشر کرزی په خواستې د خبرو اترو عمل ګړندی نه دی ساتلی او د اکتوبر د میاشت وروسته د طالبانو سره نیغ په نیغه اړیکې نه دي نیول شوې. ولې افغان چارواکي وایي چې په اصولي توګه دوی د جوړجاړي د خبرو مرسته کوي، ولې امریکایي ډیپلوماټانو وسلوالو ته ځینې داسې رعایتونه ورکړي چې کرزی حکومت مخالفت کوي. د نیویارک ټایمز ورسپانې په راپور کې راغلي چې د افغان ځواکونو لخوا د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وژنې شمېره ډېره شوې ده. ورسپانې په دغه اړه د افغان او امریکایي چارواکو سره خبرې کړي او یو داسې راپور هم ترلاسه کړي چې په کې لیکل شوي سره د دې چې دواړه ځواکونه په شریکه جګړه کوي، بیا هم د دوی ترمنځ د یو بل نه نفرت وجود لري او دوی د یو بل په اړه ښه اراده نه لري. چې لکه بلې په افغانستان کې د امریکې او ائتلافي هیوادونو د مستقبل په اړه پوښتنې راوچتې دي. شي ورسپانه لیکي سره د دې چې د ناټو له لوري د افغان ځواکونو او پولیسو لخوا د ائتلافي هیوادونو د وجل شو ځواکونو پوره شمېره نه ده ښودل شوې، خو د یو کلاسیفایډ راپور او د ائتلاف د خبر پاڼو نه د اندازه لګي چې د کال 2008 نه تر اوسه په امریکایي او ائتلافي ځواکونو 3 درزنو ته نږدې بریدونه شوي دي.
شاهین بنیرم اوریدونکو، افغان حکومت وایي چې امریکا ورسره د طالبانو د مذاکراتو په اړه پوره تفصیل نه شریکوي. په دې اړه یو رپورټ ورکړ.
افغان حکومت وایي امریکا ورسره د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه تفصیلي حال نه شریکوي. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان ولسمشر حامد کرزی د چیف آف سټاف یا د دفتر د رئیس کریم خورم لخلې لیکلي چې که څه هم امریکا ورته د دې خبرو په اړه وخت په وخت معلومات ورکوي خو تفصیل یې نشته. کریم خورم ویره ښودلی چې هسې نه امریکا د طالبانو سره کوم پټ تړون ته ورسیږي. د ولسمشر کرزی وین ایمل فیزی تیره اونۍ د آزاد اروپا ریډیو افغان سرویس ته ویلي وو چې افغانان باید د طالبانو سره د مذاکراتو مشري وکړي او ډیره برخه پکې ولري.
دغه مذاکرات د افغانستان د مسلح مخالفینو سره په دریو مختلف پړاوونو کې ترسره کیږي چې په اولو دوو پړاوونو کې به د امریکا متحده ایالات د افغانستان د مسلح مخالفینو سره په مذاکراتو کې به دخیلي، خو وروسته یا نهایي مرحله چې د خبرو او رهبری به د افغانانو خاطر ترسره کیږي. نو زموږ موقف د تیر په شان اوسم هغه دی چې
تر دې وړاندې که څه هم افغان چارواکو په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل ستایلی وو، خو ویلي وو چې په خبرو کې باید افغانان جوت رول ولري. خو د افغانستان د ملي ائتلاف په نامه د حامد کرزی د حکومت سیاسي مخالف ډلې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې دوی له افغانستان څخه د بهر کېدونکو او یا هم شو خبرو مخالفه دي او باید چې مذاکرات په هیواد کې دننه وشي.
د بیرون از افغانستان در مذاکرات شرکت
له هیواد بهر په مذاکراتو کې ګډون نه کوو. مذاکرات د دننه په افغانستان کې وشي. نړیواله ټولنه چې د مذاکراتو لپاره هر ډول نړیوال تضمین او سنتیاوي برابروي موږ سره ستونزه نه لرو.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن بعد افغان چارواکو سره د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې کوي. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ویکټوريا نولند وایي چې دا خبرې بعد افغانانو په مشرۍ وي. نوموړی وایي موږ د دې ټولو موضوعاتو په اړه له ډېره وخت راهیسې خبرې کوو. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن بعد افغان ولسمشر حامد کرزی او نورو چارواکو سره په دې حق له خبرې وکړي، خو زه دا خبره بیا کوم چې موږ څو ځله ویلي دي چې د سولې د بهیر مشري باید افغانان وکړي. دا چې په دې اړه افغانان څه وایي موږ ورته سترګې په لارې. د افغان ولسمشر کرزی وایي ایمل فیزی به وایي چې مارک ګراسمن ته به دا خبره بیا واضحه کړي چې خبرو کې باید د افغانانو د مشرۍ د رول خیال وساتل شي.
دا چې موږ به د څه پیغام درو یا څه به ورته وایو، دا خو اول په دې باندې اړه لري چې دی ولسمشر کړي څه پیغام لري د روسي انکشافاتو په تړاو سره، چې دا موضوع موږ ته ډېره مهمه ده. موږ خو خپل دولت موقف هغه ولسمدۍ عملي میکانیزم کې چې موږ رسول د روسیې په خاطر لرو، په څرګند او واضح دی. موږ افغانستان مسلم مخالفین سره خبرې اترې غواړو، خو دغه پروسه یا دغه خبرې باید افغانانو په ترسره شي او د افغانانو په مشري ترسره شي.
خو د سیاسي چارو څېړونکی میرشا کارګر وایي چې د جګړې د پای ته رسولو او افغانستان کې د سولې د رامنځته کولو لپاره خبرې که د هر چا په مشرۍ کېږي د هیواد په ګټه دي.
په قطر کې کوم اقدام چې امریکایانو او طالبانو کړی دی، دا مثبت اقدام دی. زه په دې عقیده یم اصلي لورای خارجي قوتونه او طالبان دي، دوی باید په خپل منځ کې مذاکرات سره وکړي. امریکایانو او طالبان که خبرې سره وکړي، زه په دې عقیده یم که خبرې دوام وکړي او دوامداري وي، دا به ګټه ولري.
خو امل فیزی وایي که دا خبرې د افغانانو په مشرۍ ونه شي نو کومه نتیجه به ونه لري. رپورت مورد اوریدونکو د باچا خان څلی رښتم د مرګ تلین لمانځل کیږي. په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
دا پیخور پوهنتون د استادانو تنظیم پیوټه لړخه پیخور پوهنتون کې د باچا خان د تین په لړ کې د اتم تشدد د فلسفي او موجوده ترهګری حالات او فقله یو دستور شو چې پاکستان بلما د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میافتخار حسین زده کوونکو او استادانو ته د باچا خان فلسفي باندې لیکچر ورکړو. د میافتخار حسین نولاندې د پیخور پوهنتون د استادانو تنظیم مشر جمیل چترالی داغوی هرکلی وکړ او د باچا خان د اتم تشدد د فلسفي او تعلیم په اهمیت رڼا وغورځوله. دوی چې موجوده حالاتو کې نه یوازې پښتني سیمې ته بلکې ټولې نړۍ ته د عدم تشدد د فلسفې سخت ضرورت دی. دوی جاتوي د پښتو نامتو شاعر عباسین یوسفزی هم په دې حقله باندې د امن او د سوکالۍ لپاره سو شعرونه وویل چې زده کوونکو ترنه خوند واخیستو. میافتخار حسین په دې موقع باندې وویل چې کله د دوی حکومت راغی نو ملک میدان جنگ و، خو دوی د پښتني سیمې د امن لپاره د باچا خان د عدم تشدد فلسفه پرې نه خوده. دوی د دغې فلسفې په هغله باندې صدارنګ وویل
عدم تشدد خدای فلسفه ده، پیغمبرانه فلسفه ده او د انسانیت فلسفه ده. د بدقسمتۍ نه د تشدد هم چې کوم دی د فلسفې شکل اختیار کړي، دا د انسانیت دپاره د ټولو نه ناولې او خیرن سوچ او فکر دی، او د ظلم په زور باندې د خلکو باندې خپل نظریات منل دا کم سوچ کېدی شي. او په مختلف نومونو د تشدد دپاره چې کوم دی نو یو تحفظ ګوري، څوک د مذهب د حفاظت په نوم ورته تحفظ ګوري، څوک د قوم په نوم ورته تحفظ ګوري، څوک د خاورې په نوم ورته تحفظ ګوري. دا صرف او صرف د خپل ذاتي مفاداتو په بنیاد مونږ په داسې خلکو باندې لعنت وایو او دا د انسانیت دشمنان دي.
افتخار حسین دا هم ویل چې په نړۍ کې بادشاهي او حکومتونه د زور په بنیاد باندې شوي دي، ولی باچا خان د مینې او د خلوص په ذریعه باندې د خلکو په زړونو بادشاهي کړې ده او اوس هم د هغوی فلسفه ټول خلک خوښوي. دوی دا خبره په ډاګه کړه چې هغوی هغه وخت کې د پښتنو زنانو په تعلیم باندې زور راوړو چې کوم وخت کې به نارینه هم تعلیمونه نه کول.
باچا خان یوازې چې کوم دی د سړو نه د ښځو تربیت هم کړی. هغه وخت کې چې کوم دی زمونږ د خدای خدمتګار د ښځو خپل چې کوم دی میټینګونه هم کېدل، او باچا خان معاشرې ته په دې نظر کتل چې هغه د سیاست نه بالاتر مسلح و، اصلاح کوله. او د باچا خان دا نظر چې اوس نوې دنیا هم دا خبره مني چې که سړی ډېر سبق وایي خو چې مور سبق نه وي ویلي نو هغه کور تعلیم یافته کېدی نه شي.
تاسو د شبیر جان رپورټ اوریدل د باچا خان د تلین په اړه. او اوس هم درته د لوبو د نړۍ پروګرام دروو. بوروال کاکړی کوربه دی.
د لوبو نړۍ
مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د لوبله اونیزي خبرونه سره زبوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر يم او ستاسو د شه روغتي او خوشحالي په هيله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په لومړی برخه کې ووري چې د پاکستاني لوبغاړو ترڅنګ په لومړی ځل د افغانستان هم یو لوبغاړی د بنگلاديش پریمیر لیگ لپاره اخیستل شوې ده.
دوی چې ماته کومه موکرا کړله زه خپل کوشش کوم چې په دې کې کارکردګي وکړم.
بیا به واوري چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې په تیرونه کې کومې لوبې تر سره شوې دي او د خبرونه په پای کې به د خیبر پښتونخوا د هنګو د سیمې په اړه واوري چې
دلته هر گیم کې انسا خو بس په قسمتې سره توجه نه دی ورکړل شوی.
رازو د خبرونه لومړی برخه ته. د هند د پریمیر لیگ په شان اوس په بنگلاديش کې هم د دې هیواد د پریمیر لیگ په نامه د ټورنمنت تابع شوی ده. په دې ټورنمنت کې چې د راتلونکو میاشتې له 10 نیټې څخه پیلېږي شپږ لوبډلې برخه اخلي چې یو شمیر بهرني لوبغاړي به هم پکې لوب کوي. په دې لوبغاړو کې د پاکستان د تکړه لوبغاړي شاهد خان افریدی په ګډون څو نور لوبغاړي هم اخیستل شوی دي. شاهد خان افریدی هغه لوبغاړي دي چې تر ټولو په لوړه بیا یعنی $100,000 اخیستل شوی دي. خو په دې لوبو کې به په لومړي ځل د افغانستان یو لوبغاړي هم لوب کوي. دا لوبغاړي د افغانستان د ملي لوبډلې تکړه بالر حمید حسن دی. له نوموړي سره مې پر همدې موضوع خبرې وکړې او په پیل کې مې ورڅخه وپوښتل چې له ټاکل کېدو وروسته اوس څه احساس کوي. نو حمید حسن راته وویل
وکن دې خوشالي دې چې دا په دې بي پي ال کې زما نوم راغی او صفم دې مزه کچې زما بل لوبغاړی چې کوم ټیم مرګره مې محمد نبی دواړو نومونه په دغه کې اوکشن کې چې هغه سلیکټ نه شو. نو په دې ځای وکن دې ځات خفه مچ هغه را سره وې په بل ټیم کې مې بیا به هم سره خپل لیګل قتل یا په میچ کې دا شانتي په سره مخالف راتلې کې دې یو دې ټیم کې خدا دې جون دې ساده الله تعالی دې کی چې پاینده کال کې خیر او خیر کې په دې کال کې لېچ ماته کومه موکره کړله زه خپل کوشش کوم چې په دې کې خکر کړدګي کوم چې دې توجه ان شاء الله وړم افغانستان نور پلیرانو ته چې دوی مو ګوري چې واکن په افغانستان کې د ټیلنج شته چې کوي شي هغه په های لیول باندې لوبو کې. نو امید دې چې خیر په دې لوبو کې خپل کوشش وکړم کوم چې خکر کړدګي کوم هغه نمستې نو پاکستان سره لوبره او دا ټورنمنت د خیر دام لته چې په لسم تاریخ باندې شروع کیږي د تمہاره لا پوره ډیټیلز نه دی راغلي معلومات او د چې کوم کلب ته لوب کوم د بریسال نومیږي بریسال برنر په نوم باندې موږ سره په ټیم کې کریس ګیل دی ګریډ هاوس دی احمد شهزاد دی یاسر عرفات دی پاکستان نو دغه لکان دی ما سره نو د پنځه شپږ لکان انټرنیشنل دی او نور دې خپل لوکل پلیران شریر نسیس چې کوم دی د بنگلاديش لوبغاړی دی هغه زموږ ټیم کیپټن دی.
د لومړی ځل دی چې یو افغان لوبغاړی په داسې ډول ټورنمنت کې اخیستل کیږي او لوب وکړي تاسو څه احساسوي چې تاسو نوم راغلي دی او تاسو بل تروان یاست پرته له افغان لوبغاړو نور نړیوال لوبغاړي بل تاسو سره په لوبډل کې وي؟
او واکن زه خپل ځان ډیر زیات خوشاله ما ځکه ډیر د فخر ځای دی باید موږ ټول په دې باندې شکر وباسو ویاړ کوو. یوازې زه نه باید موږ ټول په دې باندې خوشاله وي چې په دنیا کې د هر ملک په ریاکشن کې لوبغاړي ډېر ښه لوبغاړي پاتې شولو مطلب د سنور لوبغاړي هم دي چې زه به تسګل سره تاسو پیژنې ټول دنیا پیژنې دنیا یو خطرناک لوبغاړی دی هغه سره به یو ځای لوب کوم. دا شانې د آسټرېلیا برډ هاټ شو د پاکستان دغه درې لوبغاړي چې کوم دي نو یو ډېر ښه تجربه به ماته انشاء الله کړی شي د لوبغاړو ترمنځ کې لوبه کول بیا د نور مخالف لوبغاړو سره مقابله یا میچ کې لوبېدل لکه نورو ټیمونو کې ډېر ښه لوبغاړي دي. نو انشاء الله دا یو ډېر ښه چیلنج دی ما لپاره. انشاء الله زما چې همیشه وي خپل ځاني همدا ارمان وي خوښه وي د یو ښه ټیم خلاف د یو ښه لوبغاړو خلاف خطر ته د یو کله بیا ډېره مزم راکړي رکړه.
او دغه استاسو هلته تګ هلته لوبه کول دا به د افغان لوبغاړي چې د ملي لوبډلې چې کوم لوبغاړي دي د دې لپاره به لار هوار نه کړي؟
بلې 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 نه ان شاء الله بس الله دې وکړي چې څنګه چې د خلکو امید دی مانا د کرکټ په طریقې د څومره مخ فالو کوي خاص کر زما څومره مینهوال چې دي زما ان شاء الله همدا کوشش شي د افغانستان خلکو لپاره خپل وطن لپاره چې خپل وطن نوم دا څومره چې کارکردګي ما تر اوسه پورې کړې ان شاء الله زما همدا کوشش شي چې دغه ټورنمنت کې زه همدغه شان خپله کارکردګي وکړم او د دوی توجه د افغانستان نورو لوبغاړو ته واړوم چې هغوی وګوري دا لږ دومره ښه پرفارمنس کارکردګي کوي ښه بالر دی دا شانتي په نور بالران بیٹسمنان به همي چا کوي چې پاینده کال کې په بي پي ال کې دا شانتي په اي پي ال کې آسټرېلیا کې یا نورو سنگلین کاوټیانو کې ورته موقع ملاوي شي چې دوی
کرکٹ نور پرمختګ وکړي. نو زه ان شاء الله همدا کوشش کوم چې په دې ټورنمنټ کې ښه نښه کارکردګي وکړم.
ستاسو هلته لوبېدل به په خپله په افغانستان کې د کرکټ مینوال چې دي ځوانان چې دي چې هلته له کرکټ سره مینه لري ستاسو پر ټلویزیون باندې راتګ او هلته لوبه کول دا به هغوی نور کرکټ ته څومره وهڅوي ستاسو په خیال؟
زه تاسو ته وایم دومره ټلیفون یې راته راغلی په یو ساعت کې، په موبایل باندې مسیجونه راغله، دغه شان په فیسبوک کې ایمیل راغله، نور راغله مبارکیانې. تاسو سوچ کوئ چې دومره خلک خوشحالیږي یو دفعه باندې اناؤنس کېدو باندې چې حمید هم آی پی ایل بی پی ایل کرا ہے. نو تاسو سوچ کوئ چې زه چېرته په بی پی ایل کې لوبیږم، کومه دغه شانتې نور مینه وال به هم زیاتېږي، چېرته د دنیا دغه شانتې غټ غټ لوبغاړي لوبېږي او زموږ د افغانستان هم پکې یو لوبغاړی شته. نو زه هم دې سره د مینه وال نور هم زیات شي او الله دې دوی همیشه خوشحاله لري، ځکه دوی همیشه موږ ته دعاګانې کړي، موږ یې سپورټ کړي یو، زموږ دعا هم ورسره ده. بس موږ همدا خواهش امید لرو، موږ ته ما ته هم زما ملي لوبډله ټیم چې کوم دی د افغانستان، هغوی ته دې هم دعا کړي، ځکه دا کال موږ ته ډېر مهم دی. ورلډ کپ کوالیفاینګ راوند لرو، په لسم تاریخ د فروری پاکستان سره هم لوبه لرو. نو خریدیو کې چې په دې ټولو کې همدغه شانتې موږ خپلې ګټې کنټرول ساتو او خیر او برکت ته بیا لاره پیدا کړو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی حمید حسن وو چې په لومړي ځل به د بنگلاديش په پریمیر لیګ کې لوبه کوي. اوس به د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل ته غوږ سو چې هغه د لوبو په اونیز رپورت کې څه سره غونډ کړی دی.
په پاکستان پریمیر لیګ چمپینشپ کې د افغان کلب چمن لوبډلې په 15 پوینټ ترلاسه کولو دریم مقام وګاټي. ورسره د لوبډلې جدید خان پټان په اتلولیو کې تر ټولو زیات ګولونه وکړل او تر ټولو غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. د بلوچستان د لوبو د ډګر وتلو کسانو د افغان کلب چمن په دې بریالیتوب د خوشحالۍ څرګندونه کړې او دا یې د ټولې صوبې لپاره ویاړ بللی. په لورلای کې اول ټول روب ډویژن کلر کټ کرکټ ټورنمنټ په لړ کې د ډان کلب او سیاد کلب ترمنځ یو لوبه وشوه. سیاد کلب لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکل سو 43 اورو کې 165 رنز جوړ کړل چې پکې د عبدالحمید د 35 رنزو شمېره هم شامل وه. په جواب کې د ډان کلب لوبډلې په ټولو اورو کې د نه لوبغاړو په تاوان 125 رنز جوړ کړل. دغه رنګه سیاد کلب لوبه په 14 رنزو پر خپل نامه کړه. په چمن کې ټول پاکستان فاروق بیگ فوټبال ټورنمنټ د بشیر کلب چمن په بریالیتوب پای ته ورسېدی. په پایلوبه یا فائنل کې لشبیر کلب چمن سره د کراچی واټر بورډ کلب په مقابله کې سو. لسختی او پزرپوري مقابله وروسته شبیر کلب چمن لوبه د صفر په مقابل کې په 2 ګوله وګټله. په کوټه کې تر حکومتي سیوري لاندې د 14 کالو نکم هلکانو او نجونو د لوبو کامې میله د رواني فروری میاشتې له 3 منټې پیلېږي. د خبرپاڼې لمخې په دې میله کې به د کرکټ، فوټبال، هاکی، ټینس او رسی کشونی سره سره نوري روایتي او کلتوري لوبي هم ترسره شي. په اتلولیو کې به د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه له 14 کالو نکم نجونې او هلکان لوبغاړي برخه واخلي. په دغه لړ کې د بلوچستان د 14 کالو نکم هلکانو د فوټبال ټیم کلو لپاره ازموینې د رواني جنوري میاشتې له 22 څخه تر 23 نیټې په صادق شهید فوټبال ګراوند کې ترسره کیږي. او په کوټه کې ټول بلوچستان ټیبل ټینس ټورنمنټ په لړ کې 13 ورځ د بیلابیلو لوبغاړو ترمنځ لوبې وشوې. په اول پړاو کې د آی آی ټی پوهنتون حماد احمر او ساجد او د اکرا کالج حکمت الله خپلې لوبې وګټلې او تر دویم پړاو ورسېدل. په دغه لړ کې د شزینه لوبغاړو مقابلې هم لننه شروع کیږي.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل وو چې تاسو ته د لوب اونیز رپورټ وړاندې کاوه. اوس هم د خبرونې په پای کې د خیبر پښتونخوا د هنګو سیمې ته ځو او اورو چې په دې سیمه کې کومې کومې لوبې کیږي او لوبغاړي اسانتیاوې لري او کله ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه مې د سیمې له یو ځوان امیر مدثر سره چې پر لوبو نظر لري او د پرمختګ لپاره یې هلی ځلې کوي مرکه وکړه. له امیر مدثر څخه مې د مرکې په پایل کې په هنګو کې د کیدونکو لوبو په اړه پوښتنه وکړه. نوموړي داسې راته وویل،
دلته فوټبال کیږي، کرکټ کیږي اور جی بیډمنٹن کیږي، هر گیم کیږي. مونږه دلته چې ګورو نو هر قسمه ټیلنټ شته، هر قسمه قابلیت شته، خو بس بد قسمتۍ سره چې حکومت له سایډه یا داسې د مونږ د زمادارو د سایډه بالکل داسې توجه نه ده ورکړل شوې چې هغې کې یو ګیم مختلاړ شي. نو چې څومره ګیمونه دي هغه په خپل ځای باندې ولاړ دي، ورنه هر قسمه ټیلنټ لري دلته کې.
که دا راته ووایاست چې کومه لوبه ډېره کیږي په هنګو کې؟
هنګو کې جی ټولو نه زیاته خو زه دا وایم چې دلته خو زیات کرکټ کیږي اور په دویم نمبر باندې فوټبال کیږي. ورسره
د کرکټ لپاره څومره اسانتیاوي شته؟ څه ګراوند شته، څه میدان، څه اکیډمي، څه شته کنه؟
سر جی خبر ادا ده چې لکه ټیلنټ شته په خلکو کې په هر قسمه کرکټ کې او یا فوټبال هر څه کې خو بد قسمتۍ سره په هنګو کې بالکل هیڅ قسمه داسې سہولت نشته یعنی په هنګو کې یو سټیډیم لرو چې هغوی کې دا و چې ګورنمنټ هغوی ته څه پیسې هم ورکړلې وې او هغه هم په نیم ټایپ کې داسې لږو نه جوړ شوی دی بیا یې پرېږدولی ده اوس هغې چې کم ټیکهدار ده هغه هم پته نشته چې تښتېدلی ده او هغې کې چې هغه کوم نیم غونې جوړ ده هغه هم بطور باتروم یا ټوایلیټ خلک یوز کوي نو بالکل هیڅ هم داسې موقع نشته دی د ګورنمنټ د سایډه یا څوک ذمه دارو د سایډه چې هغوی کې مطلب دا خلک صحیح ترتیب سره کېل وکړی شي.
د هنګو د ښار څومره لوبډلې دي د کرکټ او اوس دوی چیرې لوبه مالته کوي که نه کوم بل ځای کې کوي؟
بس جی داسې یو سوالی ټایپ کې ځای ده چې هغوی ته مونږ سټیډیم وایو په هنګو کې. په هنګو کې لکه دا هم بد قسمتي چې د هنګو په پورا ډسټرکټ کې په هنګو پورا ضلع کې یعنی د تل نه ونیسه د دوابې نه ونیسه د هنګو تر دې ځای پورې داسې څه ګراؤنډ د ګورنمنټ د سایډه نشته ده. هغه هلته کې چې کوم دی اګریکلچر والا یو ځمکه ده چې هغه سوالی ټایپ ده چې هغوی کې خلک کله داسې څه پیچونه وغیره جوړ کړي خو بیا دغه خلک راشي او هغه پیچونه په هغه باندې ټریکټر باندې وران کړي او بیا خلک بس مجبوره دي چې بس سایډ بناستی یو زیاد نه زیاده به یو ټیم میچ کولای شي ورنه ډیر خلک میچ کول غواړي خو هغوی ته دا مکان نه چاوي چې ته گیم وکړي.
او د کرکټ لوبه یوازې د ټینس تربال پوری محدود ده کنه د هارد بال بازیم کې؟
بالکل داسې لوبغاړي لري یعنی مونږ به دا وایو چې کم سے کم لکه هانګو ستا باندې دلته کې اوس لکه کم گیمونه کېدو ہارڈ بال کے زمونگا دیو سکول بلیمینا یعنی آغا دس یو سائٹ ایریا دا یو بیک ورڈ ایریا مونگا گڑو دا غی ولا صوبائی سطح باندې لکه د مونږ غوی ټیم تر صوبائی سطح باندې ورسېدو خو بد قسمتۍ سره چې دلته د هارد بال لپاره بالکل هیڅ فیسیلیټی هیڅ سہولیات نشته چې خلک گیم وکړي شي. ورک
د کرکټ خپل اسوسییشن ستا کنه؟
بالکل د کرکټ هم اسوسییشن شته دی اور کرکټ نه علاوه لکه چې د کوم ګورنمنټ سره چې کوم رجسٹر ټیمز دي هغوی د پریا چې کوم ګورنمنټ د سایډ کوم مطلب فند الاټ کیږي هغه هم بد قسمتۍ سره داسې چې پتن نه ولګي یعنی هغه تر هغه مقام نه استعمالېږي چې کوم پکار دی پتن نه ولګي چې هغه چرته غیب شي او بس یې چا په خپل استعمال کې راشي.
او دا خو د کرکټ د لوبې حال سوچ پانګو کې تر ډیره کیږي. فوټبال څنګه دی؟ د فوټبال لوبغاړي اسانتیاوي لري میدان لري څمره سر سره کیږي کنه؟
یار دا به وایم چې کم سے کم لکه خپل اپنی مدد آپ خبره ده چې دلته چې کوم لوبې سره کیږي نو تقریبا چې څومره گیمونه کیږي هغې کې به لکه خلکو به خپل جذبې او د هغې د خواهش مطابق هغوی خپله کې فنډنګ کوي یا څه کوي نور داسې د څه لکه مطلب هغوی داسې سہولیات نه لري سره چې یاره پکې ګراؤنډ وي یا په پورا هنګو سټی کې چې هنګو په شهر سطح باندې مونږ ګورو نو یکی یو ګراؤنډ دی چې هغې کې ډېر لوبغاړي مطلب کھیل کول غواړي هغه صرف ته صرف تماشایی بند کې ناست وي صرف دې د وجې نه چې ګراؤنډ دلته کې څه فیسیلیټي مونږ سره نشته.
کدار ته وایس چې په کلو کې په لرو پرتو سیمو کې هلته څنګه لوبې کیږي که نه کیږي؟ له هغوی سره به هم ظاهره خبره ده چې ښار کې مرستې نشته د هغوی سره به له کمه وي که څنګه؟
اصل کې خبره ده چې د سایډ کم چې ګیمونه یا لوبې کېږي هغې کم همدا مسایل وي خو هغوی کې خو صرف دا دی چې د سایډ مونږ ښاریونه چې کوم سایډ ته کلي دي هغوی کې جسټ کرکټ کېدلی شي چې کرکټ کې صرف دا وي چې هغه ګراؤنډ دپاره صرف هغوی ته د پیچ ضرورت وي دا پیچ معمولي ټایپ کې هغوی جوړ کړی شي او داسې بل څه داسې فیسیلیټي نشته چې هغوی مطلب فوټبال دي فوټبال دپاره خو یو لوی ګراؤنډ ضرورت دی نو هغه ګراؤنډونه چې کم دي نو داسې خاص ترتیب نشته د دلته.
د کرکټ لوبغاړي دي د فوټبال لوبغاړي دي او نور لوبغاړي دي آیا دوی په خپله کوم احتجاج یا له حکومت څخه غوښتنه یا سره راټولېدنه یا له حکومتي چارواکو سره لیدنه داسې څه عمل یې کړی دی چې دوی سره مرستې وشي؟
بالکل تقریبا بار بار مطلب ذمہ دارانو چې کوم د هنګو ذمہ دار خلک ته هغوی سره شوي دي بلکې هغوی نه علاوه لکه داسې احتجاج هم داسې یو ریلی ټایپ هم راوستلې وه چې هغه په میډیا باندې په پریس باندې هل شی تقریبا وشول خو څه داسې نتیجه یې نه راووتله.
امیر صاحب کدار ته وایس چې په هنګو کې خپل ځایي پخوانی لوبي اوس کیږي کنه؟
سر جی بس صرف د سہولیات د کمی له وجه بدایي چې بس صرف کرکټ تک محدود شوې ده خبر اور فوټبال داسې لږ څه پکې کیږي نور داسې چې خاص د هنګو خپلې لوبې یا د هغې هغه تقریبا ورځ په ورځ بس کمیږي نه چې بلکې نه ہونے کے برابر دي.
په هنګو کې کومې کومې لوبې کېدې پخوا؟
یعنی ہانڈی وا یا مطلب کبڈی وا یا داغین علاوہ لکه چې کم دلته کې ہاکی وا داسې ٹائپ کې گیمونه لکه دلته کې کېدو دلته یو خخ ټیمونه
خو تقریبا هغه خو دا به وایم چې زه که په پوره هنګو کې لکه هاکي زموږ قومي کېل دی د هغې په پوره هنګو کې مونږ یو امپایر لټو نو امپایر ته به مونږ ته نه شي ملاو چې یاره څوک په هغې باندې پوهېږي هم خو هغه صرف همدې د وجې نه چې مطلب دلته داسې څه فیسیلټي نشته نه د ګورنمنټ د سایډه او نه داسې مطلب د هنګو د خپل ذمه دارانو د سایډه
په مجموعي طور راته وایسته چې د ټولو لوب لپاره تر ټولو لوی ضرورت څه دی د هنګو د لوبغاړو
انګو د لوبغاړو ټول نه لوی مطلب ضرورت دا دی چې دلته د ګراوند فیسیلټي ورکړل شي یعنی که ګراوند درته جوړ کړل شي دلته آلریډي د ګراوند مطلب الانمنټ شوی دی خو هغه هم ډېر زیات یو خو محدود دی او بل هغه باندې لکه چې کار چې کم بند شوی دی هغه کم سے کم چې سٹارټ شي او هغه ته د ترتیب ورکړل شي چې د ګراوند کم دی دا سیټ کړل شي
درنو اوریدونکو تاسو د هنګو د لوبو او هلته د لوبغاړو د ستونزو په اړه د امیر مدثر مرکې ته غوږ واست له همدې سره د مشال ریډیو د لوبو داونی خبرونه پای ته رسیږي تر هغه وخت چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو هر ځای چې یاست شجوند ولرئ